سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو د جوړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د راپور له مخې د وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د دغو روغتونو د جوړېدو لپاره څه باندې 6 میلیارد افغانیو بودیجه د طالبانو د مشر لخوا منظور شوی او په لوګر، غزنی او فراه ولایتونو کې به د 5 روغتونونو د جوړولو چارې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت په ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو د جوړولو خبر داسې مال کوي چې په دې وروستیو کې په طبي انستیتوتونو کې ښځې له زده کړو راګرځولي چې د ډیرو لورو په باور د طالبانو دغه اقدام به په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور چې له مخکې له ګڼو ستونزو سره مخ دی لا ډېرې منفي اغېزې وکړي. پر ښځو د طالبانو د دغه نوي لګول شوي بندیز په وړاندې د نړیوالو د پراخو غبرګونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن د چهارشنبې په ورځ وویل د طالبانو دغه نوې او پخوانۍ تګلارې نه یوازې د افغان میرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلینکن ویلي متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نور هیوادونه هم دې کار ته هڅوي. د طالبانو حکومت پلازمینه کابل کې لرسنیو یو ځل بیا غوښتي چې د موسیقۍ له غږولو او داسې څه له خپرولو ډډه وکړي چې د دوی په خبره له اسلامي احکامو او افغاني کلتور سره په ټکر کې وي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا غوښتنه د دغه وزارت د کابل ښار ریاست محتسبینو د یو شمېر غږیزو او چاپي رسنیو له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړې. د رسنیو یو شمېر مسؤلین بیا په داسې حال کې چې دا کار د دوی په چارو کې مداخله ګڼي زیاتوي پر رسنیو ډېر بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل لیدونکي اوریدونکي او لوستونکي له لاسه ورکړي او له مالي پلوه هم کمزوري شي. د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو مشران چې په جیو ډلې مشهور دي نن جمعه په یو مجازي غونډه کې په سوریه کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له ړنګېدو وروسته موقت حکومت ژمنه کړې چې د قانون واکمني به ټینګوي. دغو مشرانو ویلي سوریه کې د یو ټول ګډونه غیر فرقوي حکومت درامینځته کېدو پر لور د انتقالي بهیر ملاتړ کوي. د ښځو او لږکیو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ د غوښتنې ترڅنګ په دې ټینګار کړی چې د اسد له رژیم سره دی د ترسره کړو جنایتونو په خاطر حساب کتاب وشي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سوریه په نږدې 14 کلنه کورنۍ جګړه کې له 15 لکو زیات کسان وژل شوي، په میلیونونو کسان کډوال شوي او د اسد د رژیم په زرګونو مخالفان زندانی شوي یا وژل شوي دي. د حیات تحریر شام ډلې ایچ ټی ایس په مشرۍ د افراطي ډلې نویو واکمنانو د اسد د واکمنۍ د قربانیانو لپاره د عدالت د تأمین ژمنه کړې ده. دې ډلې مشر ابو محمد جولانی چې اوس له خپل اصلي نوم احمد اشاره څخه کار اخلي له هیوادو غوښتي چې هر هغه مجرم دی چې ور تښتېدلی وي وروسپاري تر څو عدالت تأمین کړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو خپله لوبه روانه کړې. د افغانستان په لومړي اننګز کې 145 منډو هدف د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره وټاکم. دا مګړی زیمبابوې بیټنګ کوي. تر اوسه هیڅ لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړی او په نږدې 2.5 اورونو کې 19 منډې کړي دي. خبرونه مو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولې. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې خوارزواکي په ډېرې چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. یوه ښځه چې لمسۍ په خوارزواکۍ اخته ده وایي
د لور مې ډېر وضعیت خراب ده، اقتصاد یې ډېر خراب ده. که یو وخت ډوډۍ خوري 3 وخته یې نه خوري، که 3 وخته خوري 2 وخته یې نه خوري. لور یې مړه کوي تغذیه ده.
د کونړ د مالټو د اصلاتو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تیر کال په پرتله سږ کال یې ښه حاصل کړی دی. د ورځې 150 کارټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅوم.
د ارزګان خلک د معدنونو د استخراج غوښتنه کوي.
کمر د خپل د ملک سکاره په میاشت دو درو یا په کال دو درو کې خرڅ نه کو. یو بل اړمن ملک چې دی هغه د دې لپاره چې شي په بل بجل را باشي، نو موږ ته توانېږي. ښه خبره دا ده چې زموږ مدنیات راوویستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا په تېر زموږ د ولایت شی راووځي، هغه په موږ کې بیرته مصرف.
امریکا او ترکیه د بارونی چارو وزیران انتونی بلینکن او هاکان فیدان د سوریې د روان وضعیت او په دې هېواد کې د داعش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابش اول مطلب ده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکړی. یاد وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي، لا هم په افغانستان کې القاعده، ټي ټي پي، د داعش خراسان ولایت څانګه او نورې ترهګرۍ ډلې حضور لري. اخو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش ګواښ موجود دی او دې ډلې اوس طالبانو ته پام اړولی. خود طالبان حکومت تل ویلی دوی په افغانستان کې ترهګریزې ډلې له منځه وړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هېواد کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو، د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور کته هم زیاتوي چې د ټي ټي پي دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي، خو په کې ټینګار شوی چې له ټي ټي پي سره د چلند د څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو کتان د هیواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د دوه هیده تړون له مخې ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خپل ژمنه تکرار کړي، خو القاعده، ټي ټي پي، د داعش خراسان څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د داعش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جوماتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورټ او ځایونو کې په ترهګریزو بریدونو کې کموالی راغلی، خو د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش خراسان څنګ له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 شیعه ملکي وګړي او یو یې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. د ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په 18 په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځېد چې پړی د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یو خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه،
یوازینی څه چې ویلی شم دا دی چې موږ لا د مخه دا په ډاګه کړې وه، ویلي مو چې د داعش ګواښ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نښه پر طالبانو ده.
ښاغلی کربی زیاته کړې چې له افغانستان له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ساتلې او لوړې کړې دي، چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هېواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده، تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي، څېړنو ښودلې چې افغانستان کې لوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي، خو نوموړي د کوم خاص هېواد نوم نه دی اخیستی. یادونه ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي، افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چې په ټوکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو تر څنګ په کې ګڼې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتالو سوسا د مخدراتو کو د قاچاق له شبکو او باندونو سره د طالب چارواکو د لاس لرلو خبر ورکړي. ښاغلی مونتالو سوسا د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پنجشنبې په ناسته کې ویل، د مخدراتو کو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې د برخې ځینې شنونکي بیا وایي، تر کومه چې طالبان د مخدره او نشه یي توکو د کښت په وړاندې مناسبه کړنلاره ونه لري او په خپله په دې مسله کې کیلوی، په افغانستان کې د دغه پدیدې د ریښو وچول ستونزمن کار دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي، په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اندروس مونتالو سوسا پرون پنځشنبه ناوخته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړې شوې غونډه کې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو د څار د ټیم 15 راپور ته په اشاره سره ویلي چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. ښاغلی مونتالو چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور سفیر هم دی، د امنیت شورا غړو ته وویل،
طالبانو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو په تولید او د قاچاقوړونکو له شبکو سره لاس لري، په داسې حال کې چې عامو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو په اړه لارښوونې کېږي.
په ورته وخت کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمېر کارپوهان له ډلې شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
حالاین کې در افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده است.
په افغانستان کې د حاکمې ډلې مهم چارواکي د مخدره توکو د قاچاق د شبکې له غړو څخه دی چې د توکو په تولید کې هم لاس لري. په دې برخه کې هغه خبرې شوي بیانونه چې ګواکې د مخدره توکو کښت کم شوی سم نه دي، تر هغې چې طالبان په واک کې وي دا ډول توقع به بې ځایه وي.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په داخل کې د تاریاکو د کاروبار ډیر کار دا د خاصو حلقو په لاس کې وو، په لاس کې دی. دا حلقې د طالبانو په تشکیلاتو کې نه دي، بلکې دا داسې محلي قاچاقبر کسان دي چې د طالبانو سره پخوا هم اوس هم اړیکې درلودلې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر د غشان د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو این او ڈی سی راپور ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت او تولید د 1.5% زیاتوالي په اړه پکې ویل شوې دي. خو له دې ټولو سره سره نوموړي ټینګار کړی چې د 2022 کال په پرتله، یعنی د کوکنارو د کښت او مخدره توکو د مخنیوي په اړه، د طالبانو له بندیز وړاندې د مخدره توکو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې په 2024 کال کې د تیر کال په پرتله د اپینو تولید 1.5% زیات شوی او پر روان میلادي کال کې 433 ټنه اپین په افغانستان کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د دفتر د شمیرو لمخې، سره له دې هم د 2022 کال په پرتله چې د طالبانو لخوا د مخدره توکو د کښت او تولید د بندیز څخه مخکې و، په 2023 کال کې د مخدره موادو تولید 93% کم شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو راپور رد کړی او ناسمې بللی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې خوارزواکي په ډېرې چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه ویلي چې دا کړکیچ د دوی د مرستو د کمیدو له امله لا پسې ګړندی شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د اټکل له مخې په 2015 کال کې به له 50 کلونو څخه د کم عمر لرونکي نږدې 15 میلیونه ماشومان، امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې د شدیدې خوارزواکۍ له امله وکړېږي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د کابل ښار اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې خپله لور یې د اقتصادي ستونزو له امله په کم عمر کې واده کړې.
د لور مې ډېر وضعیت خراب ده، اقتصاد یې ډېر خراب ده. که یو وخت ډوډۍ خوري درې وخته یې نه خوري، که درې وخته یې خوري دوه وخته یې نه خوري، او تر اوسه یې نه چاره ایښې، نه یې بخار ایښې ده. لور یې مړه کوي تغذی ده، خپل یو پچکاری ورته کېږي د روغن په نوم چې هغه یې تر اوسه نه ده کړې. ورته ویلي چې ماشوم دې ضایع کېږي که دا پچکاری ونه کړي، 2500 روپۍ هغه پچکاری کېږي، وس او توان هم نه رسېږي چې ورته وی کړو. نو خپله مایرانه پای ته وایي ما په خدای ځان سپارلی مورې. دغه پرون نه راغلم، کالی مینځل له یخ له لاسه تکه شنه اوښتې، تر اوسه یې نه چاره ایښي، نه سندلۍ، نه څه شی لري، نه سندلۍ لري او نه چاره، خاص خو په چای پرېږده. ډېرې وضعیت خراب ده.
شازیه چې د کابل ښار یوه اوسیدونکې او یوه مور ده، د خپل ماشوم د روغتیا په اړه اندېښمنه ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د امیدوارۍ پر مهال یې کافي خواړه نه دي ترلاسه کړي.
طفله چې ما 3 ساله است، طفله که د سوی تغذیه مبتلا شده، ازش بسیار رنج میبرم. را گشته نمیتونه، مفت شوا نارامی میکنه، روزا بسیار وضعیتش خراب است، طفلکم بسیار با تکلیف است، جگرخون میشم، پریشان میشم.
دا کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو او میندو د خوارزواکۍ په اړه اندېښنه کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام تازه په چټکۍ سره د خوارزواکۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د پینشن مې په ورځ ناوخته د دسمبر په 12 یې خپور کړی، اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به نږدې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم دي او 1.15 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې د شدید خوارزواکۍ سره مخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کړی چې دا کړکېچ د مالي محدودیتونو له امله، د دوی د خوړو مرستو او د خوارزواکۍ د مخنیوي پروګرامونو د کمیدو له امله ګړندی شوی دی. یاد سازمان د خوارزواکۍ اصلي ننګونې د میلیونونو ماشومانو د ټیټ قد، ناسم خوراکي رژیم، د پاکو اوبو نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له جدي ستونزو سره تړلې بللې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د نړیوالې لوږې د شاخص د راپور له مخې چې په 2024 کال کې د اکتوبر په میاشت کې خپور شوی، د افغانستان د نفوسو له 30% څخه زیات برخه خلک خوارزواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 6% ماشومان 15 کلنۍ ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې 6.5 میلیونه ماشومان، یعنی له هرو 10 ماشومانو 3 ماشومان په 2024 کال کې د لوږې له ناورین سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیران انتونی بلینکن او هاکان فیدان نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړه وزیران وروسته له هغه د سوریې پر وضعیت خبرې کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې د بشار اسد رژیم ړنګ او حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ اسلام پالي باقي ځواکونه واک ته ورسېدل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او هاکان فیدان په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له ړنګېدو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د پیاوړي کېدو د ګواښ د مخنیوي پر وړاندې د هڅو د دوام پر اړتیا خبرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي بلینکن په انقره کې لکتنې وروسته له ښاغلي فیدان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې زموږ هیوادونو ډېر کلونه سخت کار او ډېر څه وکړل تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د اسلامي دولت ډله یادایش پر کومې سیمې واکمنه نشي او بیا د خلافت ګواښ متوجه نه کړي او زیاته کړه چې دا اړینه ده چې موږ د هڅو ته دوام ورکړو. د راپورونو له مخې دواړو وزیرانو همدارنګه په سوریه کې د ثبات د رامنځته کولو پر مهم اړخ او د دې هیواد په شمال کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کرد وسلوالو او د ترکیې له ملاتړه برخمنو یاغیانو ترمنځ د نښتو پر موضوع تمرکز کړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له غونډې وروسته وویل چې د ترکیې لپاره لومړیتوب د سوریې ثبات دی چې هر څومره ژر چې کیدی شي په دې هیواد کې ثبات ټینګ شي تر څو هلته د تروریزم د پراختیا مخه ونیول شي او هم اجازه ورنکړل شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او د کردستان پی کې کې نفوذ ولري. ښاغلي فیدان زیاته کړه موږ په دې اړه چې څه کولی شو زموږ ګډې اندېښنې څه دي او زموږ ګډې حل لارې باید څه وي په تفصیل خبرې وکړي. د ناتو متحدینو واشنگتن او انقرې د سوریې د 14 کلنې کورنۍ جګړې په جریان کې د یاغیانو ملاتړ وکړ خو د دوی ګټې د دغو یاغي ډلو له ډلې د یوې د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک ځواکونو پر سر ټکر شوې دي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په وړاندې د امریکا د ائتلاف اصلي متحدین دي. انقره د خلکو د ساتنې د وای پی جی په نوم دغه ځواکونه د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی په وسلوالې ډلې پورې تړي چې ترکیه هغه په هیواد کې غیر قانوني اعلان کړی او دا ډله له 40 کلونو راهیسې د هغه هیواد د حکومت په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له دې مخکې پرون پنجشنبه ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتلي همدارنګه وویل چې د اسد له نسکورېدو وروسته ترکیه او امریکا د سوریې په اړه پراخ توافق لري.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د مالټو بغلرون کې وایي د تیرو کلونو په پرتله سږکال د حاصلات زیات شوي دي. د دوی پوینا هر باغ به په لسګونه ټنه مالټې کړي او د نورو تازه میوو په پرتله بازار هم ښه دی، خو دوی ګیله کوي چې حکومت او مرستندوی ادارې ورسره په باغونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کومه همکاري نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې ترې ښه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅوم د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شیګل ولسوالۍ بل اوسیدونکي محمد امین راته وویل لس کاله کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې ترې حاصل اخلي.
نسبتا پروسکنی کال نه سه کالی حاصل کې خدای زکه پروس کالی حاصل کمزور او د بوټي خراب وو. هغه بوټي چې پروس کالی حاصل کمزور او سه کالی خدي.
یو شمیر بڼوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وروند دي حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وای
باجی بوټي مارس کې دانی غورځي موږ ته پته نه لګی دار څه ستونزې نه دا حالات راځي په دسې د اوبو د ورکړې دا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهونې پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمې مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسولین بیا وایي د مالټو نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ جوړ کړي او سږ کال به په کونړ کې یوازې د مالټو له بڼونو 4,450 تنه مالټي راټول شي. د یاد ریاست یو تن مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بنوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښتي چې په تیرو شلو کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو، نارنجانو، مالټو، شفتالانو، غوزانو، سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوې چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
او اخر کې ورزو روزګان ته هلته خلک د معدنونو د استخراج غوښتنه کوي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون استخراج مسلکي کسانو ته وسپاري ترڅو شتمنۍ په مسؤلیت سره راوباسي او د هیواد په آبادۍ کې رغند رول ولوبوي. دوی ټینګار کوي چې د قانون عاید دې په شفافه توګه وپلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه سوې ګټه دې د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په روزګان ولایت کې دا مالا پورې 50 کانونه تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې روزګان ده ډېر مثبت تاثیر اچوي چې د یوې خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې متدې په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي ځکه چې قانونه چې دي هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه چې روزل شوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدا چې د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کوم د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي کی په بل بدل را باشي نو موږ ته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووز هغه په مشک بیرته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای ترګې د ما د یولس قانونو د استخراج چاري پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې و لګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمر او ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او دغه قراردادونه ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی او ډېرې د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړي وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوي چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو ترڅنګ د اورزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت ده. مثال خبرې دی په ملت باندې ځکول کو دی دی ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده ده چې دی دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړی وي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.